امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې، زه نظرانه یوسف زیم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې لومړۍ برخه اورئ. په خبرونې کې به اورئ، نن په کابل کې د مخدره موادو په ضد مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونو د سترو کارپوهانو کانفرنس جوړیږي، او د قندوز د ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو په زراعتي ځمکو باندې د عشر ټولولو پرته مالیه هم ایښودې ده. قدرمنو اوریدونکو، په دې هکله رپورټونه د نورو تازه رپورټونو تر څنګ د خبرونو نه وروسته اوریدای شي. اوس زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته خبرونه وړاندې کوي.
د خبرونو لنډیز، پرون په یو مارکیټ د سوریې د جنگي الوتکو په بمباریو کې شپږ تنه وژل شوي دي. د عراق د پارلمان رئیس سلیم الجبوري پرون د کردانو د جمهور رئیس مسعود بارزانی سره وکتل، او د اوکراین په ختیځ کې د شخړو او د تشدد د ختمولو لپاره د امریکا او د روسیې د استازو ترمنځ خبرې شوې دي. د خبرونو تفصیل، پرون د یکشنبه په ورځ په یو مارکیټ د سوریې د فوز د جنگي الوتکو په بمباریو کې شپږ تنه مړ شوي، مګر په سوریې کې د بشر د حقوقو د سارنې یوې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دي چې په دغو بمباریو کې چې د مارت النعمان د ښار په یو مارکیټ شوي دي، یوولس تنه وژل شوي دي. همدغه راز پرون ترکی قواوو د سوریې په شمال لویدیځ کې د القاعده د ټوریستي ډلې په طرفدارو ملیشو باندې د توپونو ډزې کړې دي. په سوریه کې د هغې وسلوالې ډلې یو نتاق مصطفی سیجاری چې ترکیه یې ملاتړ کوي، وایي چې د ترکیې سرحدي قواوو هغه وخت توپونو ډزې وکړې چې د ادلیب ایالت ته نږدې د القاعده طرفدارو ملیشو په هغوی ډزې وکړې. دغه سرحدي تشنج یوه ورځ وروسته هغه وخت پیدا شو چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان وویل چې انقرې د سوریې په شمال لویدیځ کې د ادلیب په ایالت کې د بشار الاسد حکومت د هغو مخالفینو سره یو ځای چې ترکیه یې ملاتړ کوي په نظامي عملیاتو هغه وخت شروع وکړه چې نړیوالې ټولنې یو ځل بیا د سوریې په جنگ ځپلي ملک کې د جنگ نه د پاکو سیمو د جوړولو لپاره فشارونه زیات کړل. د عراق د پارلمان رئیس سلیم الجبوري په هغه ملک کې د خپلواکۍ لپاره د کردانو د ریفرندم نه دوه هفتې وروسته د کردانو د جمهور رئیس مسعود بارزانی سره کتلې دي. د بارزانی د دفتر په ویلامیه کې ویل شوې دي چې دغه دواړو خواوو په سیمه کې د امنیت او د ثبات په ضرورت سخت ټینګار کړی دی. د سپتمبر د میاشتې په 23 نیټه په هغه ریفرنډم کې چې کردانو د خپل خپلواکۍ دپاره وکړو، په هغې کې 93% خلکو د خپلواکۍ په طرفداري رایې ورکړي، مګر اوس هم بغداد د کردانو د سیمه ییز حکومت په ضد خپلو ګواښونو ته دوام ورکړی دی. د امریکا او د روسیا استازو د دې لپاره ملاقات کړی دی چې د اوکراین په ختیځ کې موجوده جنجالونو ته د حل یوه لار پیدا کړي. د سربیا د باندنیو چارو وزیر ویلي دي چې د اوکراین لپاره د امریکا خاص استازي کرت واکر او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د یو مشاور ولادی سلاف سورکوف د شنبه پر ورځ په بلګراد کې د یو بل سره کتلي دي، مګر د هغوی د ملاقات د جزئیاتو په باب لاسه نه دي ویل شوي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د کانګرس غړي په دې لټه کې دي چې داسې نوې لارې چارې پیدا کړي چې څنګه د لبنان د حزب الله ډلې ته د خلکو مالی مرستې د دې لپاره بندې کړي چې د دغې ډلې د پروپاګنډې او د استخدام په کارونو کې مشکلات پیدا شي. د حزب الله د ډلې سره چې مرکز په لبنان کې دی، د 1923 کال راهیسې ایران بیخي زیاته مرسته کوي. دغه ډله د سوریې په جنگ کې د بشار الاسد په طرفدارۍ هم فوق العاده رول لوبوي. امریکا د حزب الله ډله د نړۍ په ټروریستي ډلو کې حسابوي، او د امریکا د قانون په اساس د دغه ډلې سره مالی مرسته کول د قانون خلاف یو کار دی. د سومالی محلي مامورینو ویلي دي چې ایران چې د ایران د ماهیګیرۍ د یوې بیړۍ کپتان مړ او یو بل تن هغه وخت زخمي شوی دی چې امنیتي قواوو وبخښي. د سومالی محلي مامورینو ویلي دي چې د ایران د ماهیګیرۍ د یوې بیړۍ کپتان مړ او یو بل تن هغه وخت د امنیتي قواوو په ډزو کې زخمي شو چې دغو امنیتي قواوو د هند په سمندر کې عملیات کول. د سومالی د پولیسو یو قومندان ډګروال محمد عابدی هاشي امریکا غږ ته ویلي دي چې دغه بیړۍ د توقف لپاره د دوی د خبرداري پروا نه کړه، او کوشش وکړو چې وتښتي. هغه وایي چې د دغې بیړۍ کپټان په ډزو کې مړه او یو بل تن زخمی شوی دی. د پولیسو قمندان ډګروال هاشي ویلي دي چې دا ګمان نه کوي چې د سومالیې مشرانو دې د دغې پیښې په باب د ایران د حکومتي مقاماتو سره خبرې کړې وي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا راپورټ ورکړی دی چې د ایران د مقتدر انقلابي ګارد رئیس پرون ویلي دي چې که امریکا په تهران نور بندیزونه ولګوي نو امریکا دې بیا باید خپلې نظامي اډې د ایران د سرحدونو نه لرې انتقال کړي. دغه اژانس د جنرال محمد علي جعفري له قوله وایي که چېرې نوي بندیزونه نافذ شي نو امریکا باید خپلې سیمه ییزې اډې د ایران د توغندیو د ساحې نه 2000 کیلومتر لرې انتقال کړي.
خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. نن په کابل کې د مخدره موادو په ضد د مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونو د سترو کارپوهانو کانفرنس جوړیږي. د خبریال ممتاز بهیر رپورټ واوري.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت چارواکي وایي په دغه دوه ورځني کانفرنس کې به د سیمې د یو لسو هیوادونو له تجربه لرونکو کارپوهانو سره د قانون د تنفیذ، معیشتي بدیل او د مخدره موادو د تقاضا د کچې د راټیټولو په برخو کې د سیمه ییزې همکارۍ پر زیاتوالي او پیاوړتیا خبرې وشي او دغه راز د سیمې او نړۍ سازمانونه او بنسټونه به وهڅول شي چې د مخدره موادو په مبارزه کې پراخ ګډون وکړي. د دغه وزارت سلاکار همایون نوابي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دا وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې پر نوې ستراتیژۍ باندې په جدي ډول کار کوي او د سیمې د هیوادونو د کارپوهانو سیړنو او د کانفرنس نتایجو ته به په دې ستراتیژۍ کې ځای ورکړي.
په دې غونډه کې د کوم مساوده د همکاري د منطقې په سطح کې جوړ شوی یا درست شوی د افغانستان د حکومت له طرفه دغه مساوده په دې ورځنیز کانفرنس کې د ارشد کارپوهانو سره شریکیږي او د دې منطقې اکم کارپوهان چې راځي د دوی نظر په کې اخیستل کیږي او دغې پر اساس زموږ مساوده تقریبا تکمیلیږي او بیا دا نور پروسی لري کېدی شي یو یا دوه نور ناستې موږ ولرو د منطقې د نورو هیوادونو په سطحه چې هغوی سره دغه ستراتیژي چې د افغانستان په نوښت جوړ شوی دا به انشاءالله عملي بنه.
ښاغلي نوابي زیاته کړه چې په دغه کنفرانس کې د ایران، چین، روسیې، هند، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ترکیه او متحده عربی اماراتو کارپوهان ګډون کوي او تمه لري چې دغه کارپوهانو له تجربه او سیړنو څخه په استفاده د سیمې په کچه له مخدره موادو سره ګډه او اغیزمنه مبارزه ترسره شي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت سلاکار وویل چې د افغانستان د مخدره موادو لوی برخه د گاونډیو هیوادونو لاره د نړۍ نورو هیوادونو ته قاچاق کیږي او همداشان د مخدره موادو تولید لپاره کیمیاوي مواد له بهر څخه د گاونډیو هیوادونو لاره افغانستان ته درکیږي چې له عمله په دغه هیواد کې د مخدره موادو د کار تولید او قاچاق په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. ښاغلی نوابي هیله وښوده چې د دغه کانفرنس په نتیجه کې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې د هیوادونو همکاري لا پسې پیاوړې او ښه همغږي رامنځته شي. خو د چارو یو شمیر کارپوهان د دغه کانفرنس مثبتو نتایجو ته خوشبینه نه دي او وایي چې که څه هم افغان حکومت په تېره یوه نیمه لسیزه کې د مخدراتو د له منځه وړلو لپاره زیاتې هڅې کړي او ګاونډي هیوادونه یې صادقانه نه همکاری او ترابللی خو نتیجې نه دا ورکړي. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد هزاره امریکا غږ ته وویل
ولس کال کېږي په دې ارتباط کې مبارزه کوو، مګر متاسفانه دغه پروسه کال په کال زیاتېږي. هغه تجربې، هغه کارونه، هغه زحمتکشان چې دولت افغانستان کړي دي تر اوسه هم پورې مثبت جواب نه دي راکړي او هم دغه تجربه خلکو سره د نورو ممالکو راځي کلاستي کډولستي. زه فکر نه کوم چې زموږ په جامعه کې د دوی نظریات د دوی تفاهم مثبت تمام شي.
افغان حکومت له مخدره موادو سره د مبارزې په نوې ستراتیژي کې زیات پام د سیمې په کچه د مخدره موادو د قاچاق او ترانزیت مخنیوي ته اړولی دی او همداشان په کور دننه د کوکنارو د کروندو او په نړیواله کچه د مخدره موادو د مارکیټ له منځه وړلو ته هم په دغه ستراتیژي کې ځای ورکړی دی. افغان چارواکي ټینګار کوي چې د مخدره موادو د ستونزې پراختیا ته په کتو په دې برخه کې وسنۍ تګلارې د دغې ستونزې د له منځه وړلو لپاره ځواب ویونکي نه دي او باید پکې هر اړخیز بدلون راوستل شي. د رسمي شمیرو له مخې په اوس وخت کې افغانستان د ټولې نړۍ 15% اپین تولیدوي او د دغه هیواد سباندې 3 میلیونه وګړي په مخدره موادو اخته شوي او یا هم په یو ډول نه یو ډول ترې زیانمن شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون. هر وخت ساسو د پاره پزله پوری جامع او به طرفه پروګرامونه خبروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د قندوز د ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو په زراعتي ځمکو باندې د اوشر د ټولولو نه علاوه مالیه هم خودیده. ګل رحیم نیازمند د قندوز نه رپورټ را لېږلې.
د قندوز د کلیوالو سیمو اوسیدونکي وایي چې وسلوال طالبان یې له هر زراعتي فصل څخه لسمه برخه د اوشر په نامه اخلي، خو اوس یې له اوشر پرته په هر جریب باندې 50 افغانۍ مالیه هم ایښې ده. دغه خلک وایي چې له مالیه پرته وسلوالو طالبانو د هغو خلکو زراعتي ځمکې بیت المال اعلان کړي چې په دولتي ادارو، پولیسو او ملي اردو کې دندې لري. د کلیوالو سیمو خلک دا هم وایي چې د طالبانو له عشر او باج ټولولو څخه پازاب شوي دي، خو له ویرې غږ نشي کولی. د قندوز یو تن اوسیدونکی چې له نوم اخیستو ډډه کوي داسې وایي:
سابق دولت د جریب په سر باندې 100 روپۍ اخیستې، هغه هم داسې اوسې تقریبا د جهاد د دورې نه پاتې وه. حکومت د مجاهدو د هغه تیرو کلو ټولې جریب په سر 100 روپۍ واخیستلې، او دا وایي نو تقریبا د هغه د خپل ساحه ده. اګنه 50 روپۍ جری په سر باندې ټولې کړې لپاره د خپل د عوایدو تقوی لپاره. بل عواید هغه داسې اوس په اطرافونو کې د برق محصول هم دوی ته تاویلېږي. اوشر خو مکمل په ټولو ساحو کې چې د دوی هغه ده، خصوصا په ولایت د قندوز کې خو صرف بندرونه د ښار د دولت ته ولکې لاندې دي، کولسوالۍ دي، ټول عواید د اوشر له لارې نه طالبان ټولې همداسې چې کومو ساحو کې برق تیر سوی ده له ښار نه لرې دي، هغه عواید د برق هم مطابق د دولت چې څونه اخیستل همغونه دي هم ټولې. خو موږ په کومه ساحه کې چې ځمکه واقع ده او وجریبه ده، او د هغه نه جریب په سر 50-3.5 روپۍ ټولې کړې. همداسې که چا شل جریبه وي هغه داسې 50-30 روپۍ کې. قندوز په ټول افغانستان کې داسې یو ولایت ده چې غرونه نه لري. سه کال 12 میاشتې د قندوز ځمکه غیر د للمې نه او یې ټوله خړوبه کېږي. زراعتي ځمکې اکثره آباده دي. اوس 90% عواید یې په سمت شمال کې د ولایت قندوز نه ده.
د چاردرې یو بل اوسیدونکي هم وایي چې د دولتي مامورینو ځمکې د طالبانو لخوا بیت المال اعلان شوي دي.
ایمانم ګلولي ده د چاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی. په کلیوالو سیمو کې د طالبان دایید منابع ډیری دي. یو منبع د شو زکات ټولول دي چې دینګانو نه دوی وشو راخلی، د غنمو نه وشو راخلی، د جوارو نه وشو راخلی، د میو د شلو نه وشو راخلی. بل دایید منبع کوم دولتي پروژې چې په کلیوالو سیمو کې په هغه سیمو کې چې دوی تر ګرت لاندې دي تطبیقيږي، د غوینه هم دوی وفیصدی اخلي. پرته له فیصدی هیڅ امکان لري چې د طالبانو تر ګرت لاندې سیمو کې کوم پرختیاي کارونه وشي. او په دې وسو وختو کې یو بل قانون وځ کړی دی چې د جریب په سر فکر کوم چې 50 روپۍ دوی غونډي کلنۍ مالیه د جریب په سر 50 روپۍ ده. او بل اعلان ده هم کړی دی هغه خلک چې ځمکه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي هغه ځمکه دوی په اصلاح بیت المال کوي او خاوندان ته اصل نور کوي. دا هم یو بل دایید منبع د طالبانو ده.
طالبان په قندوز کې کوخخ کوي چې خپل عایداتي منابع زیاتې کړي. ل تیر کال رئیس د برېښنا مصرفي پیسې ټولوي. د زراعتي ځمکو له هر فصل څخه لسمه برخه اخلي. هغه خلک چې په غرونو کې پستې راټولوي له هغوی هم د طالبانو وسلوال کسان چې د پستو د عشر لپاره معذف شوي وي په لارو کې ولاړ وي او د راټولې کړې پستې لسمه برخه ترې اخلي. له دې پرته طالبان د همبستګۍ په نامه په کلو کې د پلچکونو د جوړولو او د سړکونو د جغل کولو لپاره پروژو هم پیسې اخلي. ګل رحیم نیازمند، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري. د کوچیانو د انسجام شورا وایي په ټول افغانستان کې 6 میلیونه ځای موسمي او سرحدي کوچیان ژوند کوي چې حکومت ورته د ښوونې، روزنې او روغتیا په برخه کې په سمه توګه کار نه دی کړی. لیمینی ازی په دې حقله رپورټ را لېږلی.
د کوچیانو د انسجام شورا وایي د کراس نادو له مخې په ټول افغانستان کې 6 میلیونه کوچیان ژوند کوي. دغه شورا وایي حکومت د کوچیانو د اولادونو ښوونې، روزنې او روغتیا ته سمه پاملرنه نه ده کړې. د دغه شورا مشر دلاور فیضان د یک شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دا مهال د کوچیانو لپاره په ټول افغانستان کې ولیسې فعالیت لري چې یو پکې د نجونو ده.
نو تاسو اوس قضاوت وکړئ ولیسې د افغانستان د 6 میلیونو انسانانو لپاره څومره کفایت کوي. اوس ما د تلور نور لیسو حکم د جلالت مآب رئیس صاحب جمهور ناغسته چې په هرات کې کار ختم د په نویم کال کې به ان شاء الله تعالی کار شروع کی، یو په کابل کې، یو په کندهار کې، یو په دینجونو لیسا تیار، یو دانه مونږ د الکانو لرو دینجونو لیسا مونږ په ننګرهار کې د کوچانو لپاره په پاسنو و لیسو کې دوا د مونږ مستقیم مربوط دي او پنځه بیا د معرف وزارت لاس لاندې دي مدیریت یې غوی کوي. یعنی دا مونږ امکانات اوس لرو او دا د ما په وجود کې چې زه راغلی مه دا څو لیسې مونږ جوړې کړې حتی دې موجود نه لاره، ولې دا کفایت نه کوي.
د کوچیانو د ښوونې روزنې او ښوونځیو په اړه مو له معرف وزارت څخه وپوښتل، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په ولسي جرګه کې د کوچیانو چارو کمیسیون هم دا مني چې حکومت د کوچیانو د ښوونې روزنې او روغتیا په برخه کې د پام وړ کارونه نه دي ترسره کړي. دغه کمیسیون زیاتوي اوس مهال په ټول افغانستان کې شپږ میلیونه کوچیان دي چې حکومت له دغه شمېرې یوازې 15% کوچیانو ته حقوق ورکوي. د کوچیانو استازي او د کوچیانو کمیسیون غړي یوسف صابر امریکا غږ ته وویل، که څه هم په تېرو 15 کلونو کې د کوچیانو د ښوونې او روغتیا ته تر یوې اندازې پاملرنه شوې ده، خو د کوچیانو نفوس ته په کتو دغه پرمختګ بسنه نه کوي. کوچیان په افغانستان کې د اوسېدو اوږده مخینه لري او اکثره یې په دودیزه توګه د مالدارۍ په کاروبار بوخت دي. دوی د ښوونې روزنې او روغتیایي چارو ورهاخوا د افغانستان په مختلفو سیمو کې د خپلو مالونو د سړځایونو له غصب سره هم مخ شوي دي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د کوچیانو د شورا د انسجام مشر وویل 2 میلیونه کوچیان په افغانستان کې د ستونزو ډک ژوند تیروي. په افغانستان کې د میشتو کوچیانو لویه ستونزه څه ده؟ د کوچیانو د انسجام د مشر دلاور فیضان آشنا راډیو سره مرکه کړې ده چې تاسو یې دراورو.
متاسفانه به ووایم چې د کوچیانو د نفوس په تناسب باندې په افغانستان کې د کوچیانو ضرورت هېڅ په نظر کې نه ده نیول شوی او بیخي کم دي چې په نشت حساب دي. که دی ماره برخ تراسه موضوع خپل ریاست در تاید که منو پر ریاست که منگو اسفیلن دو لیسی دی کوچان رو پارا لرو چی دوی فعالیت کهی. البته دی منگو چوکات که دی ماره پا چوکات که 15 لیسی همستا خوزه دی خپل ریاست مورد خبری کم، یو پا غزنی که لرو او یو پا ننگرهار که، او دی چلورو لیسو نور حکومون مواغیستی چی یو دی هرات تا لیسا دا چی دی معلمینو کار مو اخلاص کردی و نوید که کار شروع کهی بخیر سره، او یو په کندهار کې جوړو، یو په کابل کې جوړو، او یو د انجونو لپاره په ننګرهار کې جوړو. کوشش کوو چې دیو لپاره یا د لیسې د مونږ مربوط کې او کومې لیسې د مونږ مربوط کې باید معرف وزارت او د مالی وزیر باید مونږ ته بودیجه په اختیار کې راکړي زوی ته کار.
بله، کوچان خپل په ژوند کې یو ځانګړی فرهنګ لري. پخوا به دومره زړه نه ښکاو چې خپل بچی مکتب ته ولیږي، خصوصا نجونې. اوس څومره دا شعور په کوچانو کې پیدا شوی دی چې دوی باید خپل اولادونه مکتب ته ولیږي، خصوصا د نجونو په برخه کې دوی فکر کې څومره بدلون راغلی؟
کوچانو ذهن تقریبا ډیر زیات اوس آماده ده. د هلکانو لپاره خو تقریبا درته ویلی شم چې 90% آماده ده، او د نجونو لپاره هم تر ډېره حده آماده ده. البته کوم کوچانو چې اسانی نه دي برابر، که مونږ د هغوی د ذهن باندې کار وکړو، واسو خبرې ورسره وکړو او دوی ته وښیو چې مونږ تاسو ته امکانات دي، تعلیم و تحصیل برابرو، نو د هغوی ذهن هم آماده کېدای شي. دومره درته ویلی شم چې کوچانو ذهن مونږ 100% دې ته آماده کولی شو چې نجونو او هلکانو باندې خپل درس ووایي. البته چې امکانات راسره.
بله فیضان صاحب، لکه څنګه چې د نوم نه پیدا دی، کوچیان په ژمي کې یوې منطقې کې، په اوړي کې بلې منطقې کې، دغه د دوی کډه کېدل او تګ راتګ د دوی بچیو ته یا زده کوونکو ته د ښوونې او روزنې په برخه کې څه ستونزه نه پیدا کوي؟ او که پیدا کوي، یې د ستونزې د حل لپاره په څه فکر شوی دی که نه؟
ځکه خو دا کومې لیسې چې مونږ لرو دا ټولې لیلیه لري، او دا د لیسو متعلمین چې دوی د دې جوګه دي چې اکثره بیا په لیلیه کې ژوند کوي، نو دوی کاري کوي، خپل بچي پرېږدي دي. کله چې مکتب نه فارغېږي او د رخصتیو وختي بیا د خپلو کارو سره یوځای کېږي. نو ځکه مونږ غواړو چې په هر ولایت کې دوی ته لیلیه لیسې جوړې کړو چې هغه ماشومانې چې غټ دي دوی په لیلیه کې پاتې شي او دوی خپلې کاډې وکړي. البته هغه ماشومان چې دوی سره په کاډو کې دي، ما د معرف وزارت سره کار کړی، خو البته لا تر اوسه پورې عملي شوی نه ده. مونږ وایو چې هغو ماشومانو ته مونږ سیار مکتبونه جوړ کړو، یو معلم له یو څو کډی چوجي کیږي دوی سره ولې ګوچي اول دوی مو درېم سیم دوی سره په روانه باندې وایي. حتی دا یو نظر هم موجود و چې موږ اوس کولای دې کتابونه چاپ کو چې اول نه تر درېم سیم په پوره موږ دوی ته په یو کال کې یو نیم کال کې وایو ادرې وړ سیم په یو ور باندې دوی پاس چې مالیم به ورسره دی یو مالیم کوي چې یار مضمون دار سوار کی او خپل کوچانو سره وګرځي. هغه ستونزه لا پاتې ده چې هغه نور ستونزې بیا یو څه اندازه حل دی لایو کې.
د روغتیا په برخه کې د کوچانو ستونزې تر کوم حد حل دي؟
هیڅ نه دی. ځکه خپل د وزارت صحت عامه به ویل چې کوچان په مناطق کې ځون کې چلته موږ نه ترانسپورت ورکولای شو چې موږ ډاکټران لاړ چې امنیت هم خراب ده موږ نه سوړلای. همدا وجه وه چې ما دې لپاره لابي وکړه او په تیر یو نیم کال کې دا لابي جریان ولاره. بلاخره ما د رئیس د جمهور جلالت ماب محمد اشرف غنی حکم واخیسته چې دې نه ایسته ورنیم کال کې به د کوچانو صحت د موږ مربوط شي چې موږ دوی ته په غره او دشت کې رسیدګي کولای شو.
روغتیا په برخه کې غواړو منګه کوچانو ته رسیدګي وکړو، د خونې او روزنې په برخه کې غواړو چې منګه رسیدګي وکړو. کوچانو په ریاست کې څومره د ظرفیت موجود دی چې په یوازې سر وکړي چې د شپږ میلیونه کوچانو ته رسیدګي وکړي؟
ډیر ښه پوښتنه ده. مونږ په موازی له دې خدماتو مسولیت اخیستو سره موږ خپل تشکیل باندې کار کوو. مخکې مونږ په ټول ریاست کې مثال دی عمومي ریاست لاندې درې ریاستونه لرل، اوس الحمدلله مونږ نه ریاستونه لرو او ګورو چې د روان کال کې مونږ نور ریاستونه مخکې نو سره دي. مونږ ظرفیت سازی باندې کار روان کړی او الحمدلله مونږ اکثره مونږ سره چې کار کوي ماستران دي او حتی بعض ډاکټران هم ورکې لرو. نو مونږ خپل ظرفیت د ریاست ورسره لوړ کړی د څومره چې خدمات او بوج په مونږ باندې راځي همدومره مونږ ظرفیت خپل ریاست هم ورسره موازی جوړو. ان شاء الله مونږ جوګای چې دی رسیدګي په تعلیمي او تحصیلي برخه کې ولرو.
څه وخت به د کوچیانو د ستونزې حل شي؟
د ټول افغانستان ستونزې ډېرې زیاتې دي. ولې څومره ویلې سم چې د کوچیانو ستونزې حل کیږي نه، ولې یو څه اندازه به مونږ رسیدګي ورته اوسو کړلی چې لږې کمې کړو. که چېرته امکانات وي خو امکانات بیا د افغانستان حکومت پورې تړلي دي. حکومت په خپله بودیجې سره کثر سره کله کله مخ شي، نو که بودیجه وي خو طبیعي خبر د زر موږ ورته رسیدګي کولای شو. که بودیجه نه وي تابان دا وخت نیسي.
بله، ډېره مننه فیضان صاحب. کور ودان.
کور مو ودان. خیر اوسئ چې د کوچیانو غږ مو اورئ.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مهیروي.
پرون په کابل کې یو شمیر ځوانانو د اکتوبر 8مه د لونګۍ ورځ ومنځله. پام وکړئ د حکمت سروش رپورټ ته.
د افغانستان د ځوانانو پیاوړتیا شورا نن په کابل کې د لونګۍ ورځ ولمنځله. د دغه شورا مشر وایي چې څلور کاله کېږي دغه ورځ د لونګۍ د کلتور او درنښت بیا راژوندي کولو په نیت لمانځي.
دا چې د تیرو کلونو کې دغه کلتور په قصدي شکل باندې یا ارادي یا غیر ارادي شکل باندې خلکو غوښته چې دا کلتور ضعیفه کی، د زوف لپاره مختلف حملو کې لونګۍ ټارګټ کړي دي او د یو منفي ایمیج ورکړی، منفي انزور ورکړی ده. دغه منفي انزور د لیدل کولو لپاره په ځوان کهول کې د هغوی په روزمره ژوند کې د دې دود راوستلو پاللو لپاره دا ورځ موږ تاسیس کړی.
دغه ځوانان وایي چې د دغه ورځ په منځلو سره هڅه کوي چې د لونګۍ تړلو دود بیا راژوندۍ کړي.
مشرانو دا دود او دا موږ کلتور ده او په ویاړو چې موږ لمانځو موږ واړو هغه پخوانی تاریخونه بیا راژوندۍ کړو.
افغانانو کې یو خستر او ملي دود دی چې ټول مخور سپینګيري او مخور مشران په جرګو کې همیشا لونګۍ نه استفاده کړي ده او نن هم چې تاسو ګورئ دلته ډېر ځوانان له مختلفو قومونو راټول شوي دي.
څېړونکو او لیکوال استاد حبیب الله رفیع وایي چې لونګۍ نه یوازې کلتوري اړخ لري بلکې مانوي ارزښتونه هم لري.
خوشحال بابا وایي چې د ستار تړي هزار دي، د ستار سړي په شمار دي. د ده د نظر هغه سړي چې ملي مسؤلیت به یې اخیست، ملي مشرتوب به یې کاوه، هغه دستارونه اصلا د قدر وړ دستارونه دي. نور دستار ټول خلک تړي، په دې اساس د دستار قدر زیات دی او دستار ډیر د پخوانه رواج دی. په مجسمو کې چې په افغانستان کې تلاسه شوي دي د دستار نښې شته.
تاریخ پوهان وایي چې څوک باید پرې نه ښودل سي چې د افغانانو دغه کلتوري نښه بدنامه کړي.
زموږ ولس له داسې کردارو څخه باید ځان وژغوري او د دښمن په خوله باندې لونګۍ باید بدنامه نه کړي. لونګۍ او دستار او شامله دا د افغانانو په اصطلاح د میړانې او د سړیتوب ډېر لوړ سمبول دی، او د سمبول ته باید موږ همیش احترام وکړو او دا احترام پر موږ باندې واجب دی.
د افغانستان د ځوانانو پیاوړتیا شورا غړي وایي چې په دې اړه به نړیوالو ادارو ته غوښتنلیکونه وړاندې کړي تر څو د لونګۍ ورځ د یوې نړیوالې ورځې په توګه وپیژندل سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
په افغانستان کې یو ځوان په پښتو ژبه د ستورپوهنې په اړه یو کتاب لیکلی او ژباړلی دی. ابراهیم امیری وایي چې دا لومړی ځل دی چې په پښتو ژبه د ستورپوهنې په اړه دغسې یو کتاب چاپیږي چې د زده کوونکو تر څنګ عامو لوستونکو ته هم ګټور او په زړه پورې دی.
28 کلن ابراهیم امیری چې د کابل پوهنتون د ساینس له پوهنځي فارغ سوی د ستورپوهنې په اړه په پښتو ژبه یو کتاب لیکلی او ژباړلی دی چې د لمریز نظام، ستورو او ساینس پوهانو په اړه معلومات او عکسونه لري. امیری وایي دا لومړی ځل دی چې په پښتو ژبه کې د ستورپوهنې په اړه په دغه بڼه او کیفیت یو کتاب چاپیږي.
په دری کې هم کار نه دی شوی او بیا په پښتو کې بیخي هیڅ کار نه شوی، نو د دې لپاره چې هم پښتو ژبې ته خدمت وکړو او بیا ورپسې خپل دا پښتانه ورونه او خویندو ته د نجوم او د ستورپوهنې په اړه یو ښه ذهنیت ورکو، روښانه او د علم په لورې وهڅوو، دغه اصلي زموږ هدف او د افراطیت څخه یې وګرځوو، دغه زموږ اصلي موخه وه دی چې موږ دا کتاب برابر کړو.
ستورپوهنه د افغانستان د نجومو ټولنې لخوا 6000 ټوکه د پښتو تر څنګ په دري هم چاپ سوی. امیری وایي د کتاب د لیکلو پر مهال په پښتو کې د ساینسي اصطلاحاتو او کلماتو له کمښت سره مخ وو.
اگر کوم لغاتونه چې موږ ژباړلې د انګلیسي نه د اصلي منابعونه پښتو ته، نو دغه د لغاتو د کموالي سره موږ ډیر مخامخ وو او اکثریت لغات موږ ورته خپل د دوستانو په مشوره او هغه کسان چې پوه دي په دې اړه باندې ښه معلومات لري هغوی سره موږ ناست یو ځای او لغاتونه ورته برابر کړي او خپل د ذهن هم جوړ کړي.
امیری وایي چې کتاب د ښوونځي د زده کوونکو تر څنګ د نورو لپاره هم دی او د کابل په ګډون یې د ولایتونو پر ښوونځیو او کتابتونونو په وړیا ډول ویشي.
حمل په فارسی کې ورته حمل وایو، پښتو کې اورای ورته وایو. د دې په اړه باندې چې کومه افسانه ده هغه افسانه ده او بیا ځینې نجومي ځانګړتیاوې دي چې موږ تاسو ته لیکلی دی.
ووم ټولګي نه واخله تر یو لسم ټولګي زده کوونکو د پاره دا جوړ کړی دی، خو بیا ځکه چې کتاب په ډیره ساده ژبه باندې لیکل شوی دی دا کولای شي چې هر څوک یې ولولي، د هر عمر کسان یې لوستلی شي.
د ستورپوهنې په اړه دغه پښتو کتاب د زده کوونکو لپاره په زړه پورې دی.
البته موږ کولای شو یعنی د دې نه ډېره ښه لاسته راوړنه او نور کتابونه وو چې ډېرې نورو ژبو کې انګلیسي، فرانسوي، د دې ژبو کې موږ نشو کولای هغې نه معلومات واخلو، ولې دا په پښتو ژبه ده، زموږ خپله ملي ژبه ده او ډېر په افتخار کوو او ډېر موږ ته ګټه لري.
امیری وایي که امکانات ورته برابر سي په کابل کې به د ساينس یو داسې مرکز او میوزیم جوړ کړي چې زده کوونکي او محصلین هلته په عملي ډول د لبریز نظام او ستورو په اړه معلومات ترلاسه کړي او هر څه په خپلو سترګو وویني او تجربه کړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
گرانو هوادوالو، ما ته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم چې خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
درمونه اوریدونکو تاسو ته د آشنا رادیو زموږ د خبرونې لومړۍ برخه واوریده. دویمه برخه خبرونه لږ وروسته پیلېږي. اوس د دری برخې خبرونې ته غوږ شئ.